سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې دی. خبري خبرونه تموز فريده سيال د میر احمد صفي د تخنیکی چارو په سمبلغ تر کلیکوم پیل په خبرونو وکړو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د لمی په خبرونه کې ویلي چې طالبان دې د اوبو د اندازې ټاکلو لپاره د فني هیئتونو کتنې ته زمینه برابره کړي. حسین امیر عبداللهیان ویلي چې څواري د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی غوښتي چې د هلمند د اوبو په تړاو د خپلې ژمنې عملي کړي او د فني هیئتونو کتنې ته دې لار هواره کړي چې دا کار نه دی شوی. عبداللهیان دا څرګندونې پرون وروسته تر هغې پر خپل ټویټر لیکلي چې د طالبانو حکومت پرون په یوه اعلامیه کې د هلمند له سینه د ایران د اوبو د حق په تړاو د ایران د ولسمشر او نورو چارواکو څرګندونې نامناسبې وبللې. د طالبانو په لمه کې راغلي دي چې ایرانی چارواکو د خپلې غوښتنې په مناسبه توګه مطرح کړي او له داسې څرګندونو د جړه وکړي چې د دواړو هیوادونو اړیکې سړوي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی تیره چهارشنبه سیستان او بلوچستان ته په سفر کې طالبانو ته خبرداری ورکړی د ایران د اوبو حق پوره ورکړي کنه بیا دې ګیله نه کوي. د طالبانو حکومت وایي چې ایران چې د ایران د اوبو حق د ژمن دي خو په دې شرط چې د اوبو اندازه کافي وي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه ماشومان په وږي نس ویده کیږي. په افغانستان کې د یونیسف استازي فران ایکویزا پرون پنجشنبې په یو خبري کانفرانس کې وویل
دغه ماشومان په وږي نسل خوب پاسي. دوی د خوب ځای ته په وږي حالت کې ځي. د څښلو لپاره پاکې اوبه او د خوب لپاره بړستنې نه لري. دوی مجبور شوي په کورونو، پر لارو سړکونو، کروندو، کانونو او دوکانونو کې مزدوري وکړي.
په افغانستان کې د یونیسف استازه وایي په دغه هیواد کې د کارګرو ماشومانو شمېر 1,600,000 ته رسیږي. د یونیسف په وینا اټکل کېږي چې روان 2023 کال کې به 2,300,000 ماشومان له سخت خوارځاکۍ سره هم مخامخ شي. ایران درې کسان چې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال یې نیولې وه له عامه نارضایتۍ سره سره اعدام کړل. د بشري حقونو ډلو او ګڼو حکومتونو د تورنو کسانو د محکومېدو پر څرنګوالي اعتراض درلود. د ایران د قضایه قوې د رسنیو مرکز اعلان کړی چې د صالح میر هاشمي، مسجد کاظمي، شیخ شیباني او سید یعقوبی د اعدام حکم نن سهار عملي شو. تر دې مخکې واشنگټن له تهران څخه غوښتي وو چې د دغو دریو کسانو له اعدام څخه ډډه وکړي. دغو دریو بندیانو په یو لیک کې له خلکو هم غوښتي وو چې د دوی د اعدام مخه ونیسي. او نن جمعه یوې زورورې زلزلې استرالیا ته څیرمه د نیو کالیدونیې په نوم د فرانسې د قلمرو لټلي جزایر ولړزول. د امریکا د متحده ایالاتونو د جیولوژیکي سروې د روایي د دې زلزلې شدت رښتر په مقیاس 1.5 درجې وه. د دې ادارې په وینا تر زلزلې وروسته د ارام سمندر پر ځینو نورو ټاپوګانو د سونامي، طوفان د راتلو د خطر زنګ هم غږول شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د اعلامیې په خبرګون کې ویلي چې د اوبو د موجودیت یا نشتوالي معیار سیاسي بیانه نه بلکې تخنیکي کسان ټاکي. هغه د طالبانو حکومت روسي اعلامیې ته په خبرګون کې ویلي چې په زلونو یې د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزیر ته د دې مسلې د حل لپاره ویلي خو په خبرې یې طالب چارواکو په دې برخه کې خپل مسؤلیتونه نه دي ادا کړي. تفصیل د خاطر پردیس په راپور کې.
د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو پر سر یو ځل بیا د لندریو پیل ورسته له هغې چې د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی وروستیو څرګندونو ته د طالبانو حکومت غبرګون وښود. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د پنجشنبې په ورځ د یو ټویټ له لارې وویل چې د اوبو د موجودیت یا نشتوالي معیار سیاسي بیان نه بلکې تخنیکي کسان ټاکي. د نوموړي د خبرو یوه برخه داسې ده چې په وروستیو میاشتو کې مې څو ځلې د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر ملا متقی څخه غوښتي چې د هلمند هوکړې له مخې خپلې ژمنې پوره کړي او تخنیکي پلاوي ته د نیو د اوبو د اندازه کولو امکانات برابر کړي خو دوی دا کار نه دی کړی. د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی سیستان او بلوچستان ته په سفر کې د طالبانو حکومت ته ګواښ کړی و چې د ایران حقابه پوره ورکړي کنه بیا به د ګیلې حق نه لري. د نوموړي دغه څرګندونو د طالبانو حکومت غبرګون راوپاروه. د طالبانو حکومت د پنجشنبې په ورځ په اعلامیه کې د هلمند له سینده د ایران د حقابې په تړاو د ایران د ولسمشر او د هغه هیواد د نورو چارواکو څرګندونې نامناسبه وبللې. د طالبانو حکومت په خپل اعلامیه کې ویلي چې ایراني چارواکي د خپلې غوښتنې په مناسبه توګه مطرح کړي او له داسې څرګندونو د ډډه وکړي چې د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلی کوي. خو د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو په تړاو دغه مسله ولې بیا بیا ځلې راپورته کیږي او د یادې ستونزې اساسي حل په څه کې دی؟ د تیر جمهوري نظام د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې تخنیکي غړی او د اوبو په چارو کې پوه ناظم سمون وایي ایران د سیاسي فکرونو له امله غواړي دا مسله بیا بیا راپورته کړي. له هغه مو په دې برخه کې د هر اړخیزې او تلپاتې حل لارې پوښتنه وکړه.
هلمند معاهده هغه وخت بشپړه تطبیقېدای سي چې ایران خپله اراده وښیي دې ته، او هغه مشکلات چې د معاهدې د تطبیق پر وړاندې ستا خنډونه هغه باید طرفه کړي. لومړی شرط دا ده چې ایران باید افغان لوري ته اجازه ورکړي چې هلته په سرحد کې چې درې نقطې دي چې حقابه ایران ته تعویلیږي، همدارنګه هایدرولیک سټیشنونه دي چې هغه اوبه اندازه کوي، د هغه د نصب او جوړولو لپاره باید اجازه ورکړي افغان لوري سروې وکړي، او دغه په بشپړ په پوره همکارۍ سره دواړه لوري دې ته حاضر شي چې دغه تاسیسات جوړ کړي تر څو موږ د معاهدې بشپړ تطبیق خواته لاړ شو.
د ښاغلي سمون په خبره ایران له ډیرو کلونو راهیسې له خپل حقه ډیرې اوبه اخیستې دي او اوس هم همدا تمه لري. نوموړی ټینګار کوي چې ایران باید شوې معاهدې ته ژمن پاتې شي. سره له دې چې ایراني چارواکو د طالبانو حکومت په دې برخه کې د خپلو ژمنو په نام عملي کولو تورن کړی، خو د طالبانو حکومت د پنجشنبې ورځې په اعلامیه کې ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو تړون نیمه پیړۍ وړاندې، یعنې په 1903 میلادي کال کې لاسلیک شوی او لا هم د اعتبار وړ دی، او اسلامي امارت د خپلو ژمنو عملي کولو ته تعهد لري. د طالبانو په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان او سیمه کې د سخت وچکالۍ له امله د هلمند سیند په ګډون د اوبو کچه راټیټه شوې ده، چې په پایله کې یو شمیر ولایتونه له وچکالۍ او د اوبو له کمښت سره مخ دي. د افغانستان او ایران ترمنځ په 1950 لمریز کال کې د هلمند د اوبو معاهده لاسلیک شوه. د دې توافق له مخې په یو نورمال او له اوبو ډک کال کې چې د هلمند د سندیزي د حوضې اوبه 6.5 میلیارد متر مکعب ته رسیږي، ایران د 820 میلیونه متر مکعب اوبو حقابه لري. خو د ورکړل شویو معلوماتو له مخې ایران د یاد مقدار نه زیاتې اوبه ترلاسه کړي دي.
په ټویټر کې مو پی ازادي رادیو تعقیبول شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف استازی وایي سرل دی چې طالبانو د دوی په ښځینه کارکوونکو د کار بندیز لګولې، خو دوی د افغان ښځینه کارکوونکو په ګډون په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت له لوري د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو کورنیو او بهرنیو نادولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز په خپل ځای دی، یونیسف وایي دوی د افغان ښځینه کارکوونکو په ګډون په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف استازي فران اکویزا تیره ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې له ګواښونو او خطرونو سره مخ دي او داسې پریکړه نه کوي چې چاته خطر ولري، خو هغه دغه ګواښونو په اړه ډیر معلومات ورنه کړل.
غواړم ووایم چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ټول ښځینه کارکوونکي په کار بوختې دي، ځینې یې له کورونو، ځینې یې له دفتره او ځینې یې په سیمه کې کار کوي. د ملګرو ملتونو په ټولو ادارو کې ښځې په کار بوختې دي.
نوموړي دغه شان وویل چې اداره خپلو ښځینه کارکوونکو ته جدي پام کوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په 13 دسمبر میاشت کې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو انجیوګانو او وروسته د ملګرو ملتونو په ټولو اړوندو ادارو کې د افغان ښځو په کار کلک بندیز ولګوه. که څه هم د طالبانو د افریقا د ملګرو ملتونو په ګډون په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو، له طالبانو غوښتنه وشوه چې خپل د افریقا بیرته واخلي، خو طالبانو دا د افغانستان کورنۍ ټولنیزه مسله وبلله او بیا ویل چې باید ټول ورته احترام وکړي. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د طالبانو د افریقا د نه منلو وړ بللې او ټینګار کړی چې دا بندیز به په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو چارې کمزوري کړي. د یونیسف استازي فران اکویزا هم د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته د افغانستان بشري وضعیت ته په اشاره وویل چې دا مهال په افغانستان کې له 28 میلیونه زیات افغانان چې 15 میلیونه ماشومان کېږي عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. هغه وویل چې د افغانستان په شان یو دودیز هیواد کې د بشري مرستو د رسولو په چارو کې د میرمنو ونډه اړینه ده ترڅو دوی میرمنو او کورنیو ته مرستې ورسوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په افغانستان کې د بشري مرستو د دوام لپاره د اپریل او جون میاشتو ترمنځ 1.4 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. اوچا تیره ورځ په خپل ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې د پسرلي موسم د سیلابونو، ځمکې ښویدنې او د ناروغیو د زیاتوالي له پیښو سره مخ و چې له امله یې په بې ساري ډول افغانان د خوړو نه خوندیتوب او د څښاک د پاکو اوبو له کمی سره مخ دي. په ورته وخت کې د قطر لومړي وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی په افغانستان کې د ښځو حقونو ته په درناوي او دوی ته د زده کړو لپاره د زمینې په برابرولو ټینګار کړی. نوموړي چې تیره ورځې په دوحه کې د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر سره یو ځای په یو خبري غونډه کې خبرې کولې. وویل
په افغانستان کې مو په سیاسي او امنیتي برخو کې پر وروستیو مهمو تحولاتو بحث وکړ. دغه شان د کورني بحران د مخنیوي په هدف مو له افغانانو سره د نړیوالو د مرستو د دوام پر اړتیا ټینګار وکړ.
طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په زده کړو بندیز لګولې. وروسته یې دوی پوهنتون ته له تګ او په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو هم منع کړي. دغه وضعیت په دغه هېواد کې میرمنو او په ټوله کې کورنیو ته پراخې اقتصادي ستونزې را پیدا کړي دي.
بل پلو بیا یو شمیر کورنۍ وایي اقتصادي ننګونې د دې لامل شوې دي چې خپل کم عمره ماشومان ګاونډیو هېوادونو ته د کار لپاره ولېږدوي. دوی وایي د کمو لګښتونو لپاره دوی قاچاقي لار غوره کوي. نرګس مومند او نور تفصیل.
ایران اومدیم بعد سقوط افغانستان، اونجا هم خیلی بیکاری است.
15 کلن محمدی در غزنی ولایت اوسیدون کرده. محمدی په همدې کم عمر کې د قاچاقي لارې ترخه تجربه کړې چې د افغانستان ګاونډ هیواد ایران ته ورسیږي. محمدی وایي کورنۍ اقتصادي ستونزې درلودې نو ځکه یې ګاونډی هیواد ایران کې سختو کارو ته ملا وتړله. دی د ایران په پلازمینه تهران کې د ودانیزو چارو کارګر دی. محمدی ازادي راډیو ته وویل
بعد ما اینجا آمدیم یک بار ردمر شدیم.
یو ځلی ردمر شوم، ارشم بیا په همدې قاچاقي لارو را تیر شوم، تهران ته ورسیدم. دلته هم ډېره بیکاري ده، پیسې هم په ځانګړې توګه مهاجرینو ته ډېرې کمې دي. نه پوهېږم چیرې سفر وکړو. دې ښار هغې ښار ته نه بانکي کارت اخیستی شو. ډېرې ستونزې لرو. ایران کې هیڅوک پاملرنه نه کوي. آن نشو کولی په مترو کې پورته شو او ټکټ واخلو.
د هرات ولایت اوسیدونکو امیر وای ل 1500 کالو رئیس د کډوالۍ لپاره غیر قانوني لار غوري کړی دی. دای چې یو کال کې لخپل کور کاهول لري په ایران کې ژوند کوي. د ایرانی پیسو یا د تومان د ارزښت کمیدو اندېښمن کړی دی. د امیر په خبره د دوی د ناقانونه شتون ل عمله په ایران کې ل عادی اسانتیا او هم برخمن نه دی.
16 سال سین دارم و مدت یک سال میشه قاچاق.
شپارس کلا عمر لرم. شاوخه یو کال کی ایران ترغلیم. ایران که اوس محل بیکاری دیره ده. پیسی هم ارزښت نه لري. ورس تربل یی د پیسو ارزښت کمیږي. موږ ډیر ستونزې لرو. یو څواخلو هم سخی او کچیر سفر هم وکړو سخت دی.
جای سفر کنیم هم خیلی سخت دی اینجا.
افغانستان کې د ماشومانو په قاچاقي لارو لیږل کومه نوې خبر نه ده. د طالبانو له واکمنۍ مخکې هم یو شمیر کورنۍ له 13 کلنو شاوخوا عمر درلودونکو ماشومان ایران یا پاکستان ته د کار لپاره لیږل. خو اوس ډیری کورنۍ د اقتصادي ستونزو له امله دا کار کوي. د سرپل ولایت اوسیدونکو فضل کریم چې اوس په کابل کې هندوانې خرڅوي ازادي راډیو ته وویل اړ شو په دې وروستیو ورځو کې خپل 14 کلن زوی د کار لپاره ایران ته واستوي. ای وای زوی تازه په قاچاقي لارو ایران ته رسیدلی دی. د فضل کریم په خبره زوی د ښوونځي په نهم ټولګي کې وو او دیني زده کړې هم کولې. فضل کریم په دې هیله خپل 14 کلن زوی له ځانه لرې په قاچاقي لارو ایران ته لیږلی چې په خبرې پورونه یې پوره کړي. د ازادي راډیو ته وویل
نه نفره ډوډۍ خوړونکي وو. واړه واړه ماشومان مې درلودل. دوه کې درې مدرسو ته تلل. بېکاره وم. وضعیت مې ښه نه و، خراب و. د خلکو پوروړی وم. خپل زامن مې ایران ته واستول. تازه پرون ورسېدل. همداسې خپله هم د کار لپاره کابل ته راغلم. کار مې هم پیدا نه کړ. اوس همدلته هندوانې خرڅوم.
فضل کریم دا هم وویل چې د هندوانو په خرڅولو نشي کولی د خپل 9 کسیزې کورنۍ لګښتونه پوره کړي. دا په داسې حال کې دی چې ازادي راډیو بېلابېلو نورو رسنیو په ځلونو د ګاونډیو هېوادونو د پولیسو لخوا د افغان ماشومانو د ځورولو او وهلو په اړه راپورونه خپاره کړي دي. د هرات ولایت د کډوالو او راستنېدونکو چارو رئیس مبین قادری په 1400 لمریز کال په سرطان میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي چې 1402 بې سرپرسته ماشومان له ایران ویستل شوي دي. هغه د ماشومانو حل زبرول او سپکای موارد هم تایید کړی دي. خو هغه څه چې افغانان اړ کړی دي خپل ماشومان په قاچاقي لارو ګاونډي هیوادونه تواستوي. په هیواد کې شته بیوزلی او بیکاری ده چې دوی د طالبانو پر اتاک سره تجربه کوي. چری حقونه او نړیوالو سازمانونو د شمیر پر بنسټ 2.3 میلیون افغانان د خپل ورځنی خوراک او څښاک د چمتو کولو توان نه لري. په قاچاقي لارو د ناقانونه تاک کله ناکله افغانانو ته د سر په بیه هم تمامېږي. د 1991 کال د ثور د میاشتې پروش شوی راپورونو پر بنسټ د ایران پوله ساتونکو ځوانان شاوخوا 50 افغانان په ډزو کولو سره اړ کړل چې ځانونه اوبو ته واچوي. دې مسله هغه وخت کې پراخ غبرګونونه درلودل او ټاکل شوي و چې د دواړو هیوادونو ټاکل شوي پلاوی دا موضوع وڅېړي، خو تر اوسه پایله معلومه نه شوه. تنده، لوږه، څوپر لپسې ورځې، پلي تګ، نورې هغه ستونزې دي چې افغانان ورسره ایران ته د قاچاقي تګ پر مهال مخ کیږي.